درسوی بیا پسند کی زینورو تا درسونه ورکی یا مثلا د سپورت یو غی جوړ کړای دی دوی ډیر ښه غلری دا باید جوړ شي د بل چې دا سټڈی ابجکټیوز دا هغه خاص دی هغه علمی اهداف مسلکی اهداف دی چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړ مثلا یو څو غوړی د زلزلې په برخه کې زده کړو وکي د موږ تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کیږي دوی کولای شي د داس تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوی او تلفات تور یا زلزله متواتر دي دولت هم څه نشي کولای او موږ هم په دې نه پیګو په ډیرو مسایلو باندې نو څنګه کولای شي دا دوی د علمی پلو او مسلکی پلو دا موضوع ولولي په دې کې کولای شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپل تجربه سره یو ځای کاو د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه نو دا به کمیټې د پاره په ډیره په زړه پورې مسله وي
څنګه څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري دا چې ځوانان څه ډول کولای شي بهرني سکالرشپونه ترلاسه کړي سکالرشپونه ته څه ډول غوښتنلیکونه ولیکل شي او د بهرنیو سکالرشپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي په همدې اړه زموږ همکار په افغانستان کې د چیوننګ یا د انګلستان د سکالرشپونو د بنسټ له مشر شعیب ابراهیم سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته را بولم
رحیم صاحب ډیر ځوانان دي چې هغوی غواړي بهرني بورسونه یا سکالرشپونه ترلاسه کړي خو که یو څوک غواړي دغه سکالرشپونه ترلاسه کړي کوم معیارونه باید ولري کومې وړتیاوې ولري
هر بورسیه پروګرام خپل ځانګړې پروسې لري مثلا که تاسو د شیوننګ پروګرام ته اپلای کوئ ماسټرۍ دپاره هغه تاسو نه دوه کاله تجربه غواړي بعضې په برنامې دي چې هغه هېڅ تجربه نه غواړي نو فرق کوي خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خو ستاسو باید دغه د فراغت نمرې ښې نمرې اویا اتیا سلنه وي په دې کې هم بعضې بورسیه پروګرام پدې کې هم کم نشي سختی نه لري چې څومره باید چلنې یو اړتیا چې ټولو بورسونو کې مهمه ده د انګریزي ژبې ده تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي ژبې باندې برلاسي اوسئ زه خپل اکثره د ځوانانو نه پوښتنه کوم چې کله دوی د بورسیه پروګرامونو په اړه مانه پوښتنه کوي نو مات زه ورته مې چې انګریزي څنګه ده نو ته چې گزاره کوي نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیه پروګرام نه ګټل کیږي تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ساقل دومره وکول شي چې تاسو امتحان ته ځي او تاسو یو مقاله ولیکي تاسو او دوه درې پاڼې او یو مقاله ورته ولیکل شي بل دا چې باز بیا معیارونه لږ ډیر سختي مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټانډرډ باندې امتحانونه دي خو دا اکثره د ماسټري پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بل خصوص هندستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې بیا ډیر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي خو ماسټري برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کې هم استثناءات شته دي بل اکثره هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکو کې خره رهبران شي په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال دي مثلا بعضي مدني حرکتونه دي بعضي ټولنې کې خیر خیګړې کارونه دي په دې کې چې هغه ځوانان بوخت دي په دې معنی چې دغه ځوان چې نن په دې ټولنې کې سره لدی چې ډېر دنیا نه درېدل ډېر زده کړې نه دي کړې خو ډېر فعال دي نو کته په دې باندې پانګه چونه وش کېدې چې د الله زیات فعال شي
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره کوم مهمه خبره دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کېږي هغه ته پام وشي
مهمه دا ده چې تاسو د پښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوي کی مثلا کته چې نه دا پختل کیږي چې دراتون کې پاړه تاسو څه پلان لري نو اکثره غوښتن لیکونه چې رديږي په دغه پختنې کې رديږي چې ورته چې غواړم راتون کې موین یا وزیر شم که سید موین وزیر شي به خبره نه ده لوی فکر ده سید څنګه دا د څنګه جواب دوی نشي ویلای اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی هغه نه تاسو خبر اوسئ نو مهمه ده چې تاسو مشخص لستون کې تداوخه چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده او کچیر واقعا زه دغه زکړه وکم زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولای شم نو مهمه ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروي سکالرشپ رسیدونه مخکې تاسو باید دا معلومه چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړي کوم مضامین غواړي چې تاسو زده کړئ په کوم شکل باندې زده کړئ راتلونکي کې څه پلان لري تر څو کله چې دا واخره ورسیږي نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي
د امتحان د ډول په اړه کوغه کې کو امتحان څه ډول وي یعنی داسې لړن ځواب جوابونه غواړي، څلور جواب سوال نه وي کنه، هغه ډیر تمرکز پدې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړي.
فرق کوي، اول قدم کې تاسو نه غوښتل لیکونه غواړي، نو د غوښتل لیکونو خپل نمرې وي، نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي، دا په دې معنا چې سم په غوښتل لیکونو کې تاسو نه غوښتي، دغه پښتنې سناسه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي. هغه نو وروسته بیا د انګریزي امتحان، د انګریزي امتحان که تاسو نه ټوفل او آیلتس خلیا خو معیاري امتحانو نه، دغه لپاره کولی شئ تاسو بازار کې کتابونه واخلي، پریکټس وکړي، ځان ورته آماده کړي، خپل وخت سره ځان ورته تیار کړي. په دې کې سلور جواب سوالونه د ګرامر په اړه، په دې کې د لیکلو یو برخه چې تاسو موضوع درکړي، تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت کې لیکل وکړي. مثلا تاسو وایي چې تاسو 200 تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکي د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه، نو تاسو باید وکول شئ دا موضوع تحلیل کړئ، خپل مضمون شروع کړئ، ختم کړئ، او هغه ټولې پوښتنې چې دوی تاسو نه کړي هغه تاسو پکې جواب کړئ. بعضې جملې چې مثلا تاسو ګډوډي کړي، تاسو وایي چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ، او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري. نو فرق کې امتحانونه خو د چا چې انګریزي زده، ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی، هغوی دپاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیدي. تربیه خو وخت ولري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
طالبانو په وروستیو کې په یو شمېر مهمو بندرونو د ولکې نیولو خبره وکړه، خو پر دې لارو که څه هم سوداګري روانه ده، ولې د تیر په څیر نه ده، خو هغه څه چې د حکومت لپاره زیان دی له دې لارې د عوایدو ترلاسه کول دي. آیا دا نیونې د حکومت پر عوایدو باندې اغېز لرلی شي؟ په ځانګړي ډول هغه مهال چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره ژمنه کړې چې د اقتصادي پر ځان بسایندې لپاره به چټک ګامونه پورته کوي او خپل عواید به مخته وړي، تر خوا یې د ګاونډیانو سره پر اقتصادي راکړې ورکړې به اغېز ولري؟ او آیا افغانستان بیا د څلور لارې پر یوې لارې بدلیدونکی دی؟ دا او نورې مهمې پوښتنې د نړیوال اقتصاد کارپوه خغلی شعیب رحیم سره نن حقیقت سره خبرونه کې تر بحث لاندې نیسو. رحیم صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
سلامونه
سلامونه. طالبانو لخوا د یو شمېر بندرونو د نیول کېدو وروسته هلته د وضعیت په اړه ستاسې معلومات څه دي؟
هغه څه چې معلومات چې ما په لاس کې دي، یو شمېر بندرونه چې طالبانو لاسته ورسېدلي دي، په هغه کې په ځانګړي ډول ووایو اسلام قلعه بندر او بند قندار بندر، دغه دوه هغه مهم بندرونه دي چې ډېر زیات علاقه ورته باندې کېږي. خو زما د معلوماتو پر اساس له دې نه وروسته چې دا بندرونه طالبان په لاس لوېدلي دي، نو راکړه ورکړه ډېره زیاته راکمه شوې ده، ځکه چې تجار هم ډاډ ته اړتیا لري چې هغه په یو بندر باندې خپل مال راړي، نو هغه باید ډاډمن اوسي چې د مال خپل ځای ته بېل کوم تشویش را رسېږي. ما چول د طالبانو په سیستم باندې د دوی په هغه مدیریت باندې لاشته دی، نو د هغې له کبله د پام وړ کموالی راغلی دی. هغه مونږ د موسی قلعه هرات کې د موسی قلعه بندر ووایو، او که په قندار کې د سپین بولدک یا چمن سپین بولدک بندر که ورته ووایو، په ده باندې د پام وړ کموالی راغلی دی.
اوس بېله شکه کله چې بندر یا د راکړې ورکړې یو مهم هغه بدلون ځای که ورته واوي، د طالبانو لاسته لوېږي، حتماً هلته د عوایدو مسله هم داسې ده چې طالبان به یې راټولوي. اوس دا بیا پټوله کې د حکومت پر عوایدو باندې څومره اغېز لرلی شي؟
پټوله کې حکومت ته چې څومره زیان رسیږي د عواید له لاسه ورکولو له نگانه، طالبانو ته څومره عواید نشته. دا دی چې کله دا بندر حکومت سره یې نو دلته تجارتي راکړه ورکړي، نو که تجارتي راکړه ورکړه کېږي تبکې خبر ده چې هلته عواید راټولېږي. نو که دا بندرونه بیا طالبانو لاس ته لوېږي، نو هغه نه وروسته دلته راکړه ورکړه راکمېږي، نو د هغه پایله دا چې بل آخر په دغه بندرونو کې حکومت عواید له لاسه ورکړي، نو اړینه نه ده چې همدومره عواید طالبانو لاسته وغورځېږي، بلکې هغوی ته هم چې د پام وړ چې په لاس نه ورځي. نو لوی توپیر هم دا دی چې بېله شکه د حکومت عواید ته ضربه رسېږي. که موږ وګورو 2000 کال خو کورونایي وضعیت او نورمال حالت ته موږ وګورو 2019 کال کې، نو د ګمرکاتو د عوایدو د دولت شاوخوا 200 میلیارد افغانۍ او یا لږ یا ډېر ګمرکاتو د عوایدو ونډه تقریبا 9 میلیارد افغانۍ فقط د ګمرکاتو عواید دي چې هغه حکومت راټول کړي دي. نو بې له شکه کله چې دغه لوی بندرونه مثلا د اسلام قلعه بندر چې په 2019 کال کې تقریبا 18 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي، همداراز قندار بندر نه 11 میلیارد افغانۍ راټول شوي. نو بې له شکه چې په دې عوایدو دغه عواید چې کله حکومت لاسه ورکړي په مجموع کې عواید باندې منفي اغېز راځي، خو دا په دې معنی نه ده چې دغه 18 میلیارد افغانۍ چې حکومت هرات مسافلا په بندر کې لاسه ورکړي دا طالبانو لاسه ورځيږي، ځکه چې تجارتي راکړه ورکړه چې کله راکمه شي نو بیا هلته
حکومت د نړیوالې ټولنې سره دا ژمنه کړې ده چې خپل عواید به پورته وي او کال در کاله به هغه اقتصادي رکود چې زموږ دی هغه به مخکې، البته مخ په زوړ په ځای به مخکې په پورته روان وي. خو چېرې د حکومت عواید راټیټېږي دا څومره د خطر زنګ دی او هغه ژمنو باندې څومره منفي اغېز کوي چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره د ځان بساینې لپاره کړي؟
امنیتی وضعیت خراب کرونا سر لاس پلان جوړی کی او پلان په اساس باندې موخه ټاکل کیږي. داغه لپاره وضعیت شفافي کې چې باید وضعیت یو دوا درې تر دې باید خپل ځای وي. مثلا څنګه چې د امنیت په وضعیت کې خپې خواله راشي، همدارا کورونا کنټرول شي، همدارا جزئیاتي راکړه ورکړه زیاتې شي، نو دا شرایط د خپل کې به ورته موخه ټاکل کیږي. خو کله چې دا شرایط بدلیږي دغه موخه بیا نه ترلاسه کیږي. نو نړیوالې ټولنې فشار به پاتې، البته دغه اوسنی وضعیت چې کله خرابېږي نو دې سره په اقتصادی وضعیت باندې فوق العاده منفی اغېز راځي چې بېکاري لوړېږي، د سره په بېوزلۍ کچه لوړېږي، بالخصوص کله چې خلک بېلابېلو ولایتونو نه بېځایه کېږي او بیا نورو ولایتونو ته سفر کوي. بې سره د نړیوالې ټولنې فشار به په موږ باندې ځکه نه وي چې زموږ وضعیت یو بېړنی حالت دی او په دې کې چې احتمال هم شته دی چې نړیوال سازمانونه موږ سره لا زیاتې مرستې وکړي تر څو وضعیت
افغانستان تازه د خپلو ګاونډیانو په ځانګړي ډول د هغو ګاونډیانو سره چې اقتصادي راکړه ورکړه موږ سره زیاته کړه، زو ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، د منځنۍ اسیا یو شمېر نور هېوادونه یادولای شم چې په افغانستان د یو اقتصادي شریک په توګه باندې باور کاوه او دې ته رسېدلي وو چې افغانستان د اسیا د څلورلارې په توګه باندې مطرح لري او کولای شي چې نورو هېوادونو ته هم د دوی په اقتصادي راکړه ورکړه باندې مثبت اغېز وکولای شي. اوس که چیرې دا باور زیانمنېږي د افغانستان لپاره به څومره زیان واوسي او همدارنګه له دې هېوادونو سره به زموږ په اقتصادي اړیکو باندې منفي اغېز ولري؟
افغانستان او د سیمې هېوادونه یو بل باندې تکیه دي چې افغانستان کې سولې وي نو افغانستان سره او افغانستان له لارې به تجارت کېږي. مثلا ازبکستان او پاکستان خپلو کې سره تازه قرارداد امضا کړی چې د هغې له مخې به پاکستان اجازه ورکړي ازبکستان مالونو ته چې د کراچۍ بندر له لارې نه صادرات وکړي نورې نړۍ ته، نورې نړۍ ته دې پر ځای چې کوي افغانستان او ځان له لارې نه بندر عباس له لارې وکړي چې افغانستان کی وضعیت صحیح نو افغانستان ازبکستان راکړه ورکړه همدار افغانستان له لارې به د دې راکړه ورکړه پراختیا مومي. مرکزي اسیا هېوادونو لپاره افغانستان د تفاضي شت لري، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان. افغانستان له لارې نه بالخصوص تاجکستان او ازبکستان تجارت کوي. نو دا چې ایران له لارې د دوی کوم تجارت روان دی په دې په فوق العاده منفي اغېز واردی کی. همداراز که پاکستان دا خوبونه ګوري چې دوی په مرکزي اسیا بدون تجارت لګي چې شاوخوا 200 میلیارد ډالرو بازار دی او مارکیټ دی او دلته به دوی راکړه ورکړې وي اقتصادي فعالیت افغانستان کې سونه نه او دا وضعیت په تکل باندې پام وکړو نو بیا هم دوی ته مشکلات نه دي چې ټولنیز تجارت چې کله وګورو مثلا د پاکستان او افغانستان کله چې افغانستان کې جنګي وضعیت دی نو تر دې خبره ده چې د پاکستان نه به د میوو او بعضې نورو توکو ساتنه واردات نه کېږي چې دې سره دواړهشي تجارت باندې ډېر منفي اغېز واردېږي. نو په ټوله کې د افغانستان په سوله کې د سیمې د هېوادونو سوله ده، همداراز د افغانستان په ګډوډي کې دوی هم تمرکز کوي.
کله چې د سوداګرۍ نه غږیږو حتمان یو بل فاکتور هم دلته رامخته کېږي، هغه د سوداګر دی. د نامنۍ او د دې ډول وضعیت اغیز پر سوداګر باندې څومره کېدای شي، او هغه ته دا فکر پیدا کولای شي چې په یو بلې بدیلې لارې باندې فکر وکړي، شاید دا بدیل لاره خدای مکر له افغانستان د پانګې فرار وي.
په اوسنی شرایطو کې خو تجار بیچاره خو مجبور دی. اصلا یو شی دی د تېرو شلو کالو کې چې په شاید کې زمونږ تجار کار کړی، پدہ شکه دومره چینشل او ترګشل دی چې په اړخ کې دومره ستونزو دوی بیا هم خپل اقتصادي راکړور کړ، خپل او خپل پانګه په دې هېواد کې ساتلې ده. بېله شکه چې ګڼ شمېر تجارانو په هېواد غوښتنې خدا دی چې دوی شرکتونه او دوی هغه دفترونه لا هم په افغانستان کې شته. نو بېله شکه په مجموع کې کله چې زمونږ دغه په ولایتونو کې کله جګړې، نو هغه توکي چې موږ د نړۍ د کوټ نه چې شاوخوا موږ هر کال شپږ لیلیارد ډالر واردات چې موږ لرو، طبیعي خبره ده چې په هغه کې ګڼ شمېر توکي دي چې هغه اوس نه واردېږي. نو په مجموع کې دغه واردات زمونږ راکمېږي چې دې سره به تجارانو دپاره د هغه ګټه او هم حکومت لپاره چې کوم واری کې پاغه باندې پرسي هغه پاتې کیږي. هغه وروستي حرکتونه چې تل شي دي ترسانه او د ترشا هغه سیاسي ماشه بشته ده چې دغه له کبله موږ یو ور بیا په پاکستان ما پاکستان چې څومره پاکستان باندې خپل تکیه موږ کم کړی و بیرته هغه پیل شوې ده. نو مهمه ده چې کوم کندهار او هرات ترمنځ یو اقتصادي نگانه کوي موږ یو لومړیتوب ورکړو چې کوم بندر باید بیرته حکومت لاسته وغورځي. هغه لپاره مهمه ده چې بندر حکومت لاسته وغورځي تر څو که سبب دغه نقطې نه د دغه بندرونو د نقطې نه زمونږ ګاونډي هیوادونه ګټه پورته کړي، نو د ایران له لارې نه زمونږ راکړه ورکړهونه دریږي او زمونږ دپاره هم د حضرات هم واردات هم دواړه شي او هم ترانزیټي تجارت
افغانستان تازه په یوې څلور لارې بدل شوی دی، او په یوې لارې باندې تقریبا یا کوای تر یو حده پورې اتکا پای ته رسیدلې. جمهور هم په دې وروستیو کې دا خبره یاده کړه چې طالبان باید د دښمنو کې چې افغانستان بیا په یوې لارې نه بدلی. خو هغه ټکی ده چې تاسو وړاندې اشاره وکړه، اوس یوې را یا اندېښنه له دې څومره ډېره ده چې افغانستان یو ځل بیا په یوې لارې ته محتاج نه شي یا له یوې څلور لارې په یوې لارې بدل نه شي.
دغه نوین نتیجې کې چې کله مرکزي آسیا هېوادونه د روسیې نه د شوروي اتحاد نه صحیح سلاکار کما هغه نه چې کله دوی دغه شو، نو د 2001 کال پورې سږ بدبختۍ سره دغه موږ چې د دې لپاره چې کوم نړۍ کې تر لړۍ په کومه افغانستان او افغانستان تجارت هم صادرات هم واردات شروع. نو کله چې افغانستان کې کشیر دا نظام سقوط کړي، نو دا به نه خدای ناخواسته نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې هېوادونو دپاره به ډېره لویه ستونزه رامنځته کړي. نو مهمه دلته دا ده چې کشیر دا وضعیت عوام مومي، نو دا به نه د افغانستان بلکې سیمې هېوادونو دپاره. دا ده چې مهمه نقطه دلته دا ده چې په دې تېرو څو کلونو کې سیمه ییز تجارت زمونږ څنګه چې پخوا نامي شکل باندې و، یو پاکستان باندې موږ تکیه درلودله، دا هغه چې ډېر بدلون راغلی. په دې زمین کې په ډول کله چې کورونا په جریان کې په ټوله نړۍ کې د خوراکي توکو ستونزه جوړه شوه، پاکستان نه زمونږ تجاران وکولی شو چې سره د دې کورونایي وضعیت غوړي او هغه اوړه او باندې نور اساسي توکي هغه راورسي. نو پخوا به دا زمونږ ټوله تکیه په پاکستان باندې وه، او دې نقطې نه به هم عام اقتصادي ته رپورته کول او هم د فشار آلې په توګه کار کوو. نو مهمه دلته دا ده چې موږ دا بېلابېلې لارې خپل ځان لپاره خلاصې کړو، بالخصوص د حیرتان بندر باید فوق العاده حکومت په لاس کې، او د قلا بندر په هرات کې دا زر تر زره موږ ترلاسه کړو. نو دا ده چې دې ته په انګلیسي اصطلاح کې چوکینګ پوینټ وایو، چې یعنې سا بندول دی او چانو زمونږ د تجارت سا به نه بندېږي.
د دې په خاطر باندې چې وضعیت په سم ډول باندې مدیریت شي او د افغانستان اقتصادي ثبات ساتلی شو، حکومت باید هغه لومړیتوبونه په دې برخه کې څه وټاکي.
په اول قدم کې تجار ته ډاډ ورکړل شي دا هغه مال دا هغه ژوند باید خوندي وساتلی شي، بالخصوص په هغه ځایونو کې چې جګړه روانه ده. بل دا ده چې دولتي ادارو په برخورد کې باید فوق العاده بدلون راشي. د دې نه ځواب دا ده چې موږ شاید چې بل شکه په بعضي اداراتو کې مشکل شته د افغانستان. بل خاطر مهمه ده چې هغه اساسي توکي د ژوند اساسي توکي دي، بالخصوص خوراکي مواد دي، بالخصوص ونګ مواد دي. د دې اکمالات لپاره ځانګړي پلانونه جوړ شي تر څو ډېر په اسانۍ سره موږ کولای شو اکمالات تضمین کړو. همداراز باندې بندرونه چې له حکومت پلاش کې د دې لپاره اړتیا دي ته چې دا د بندرونو لپاره ځانګړي پلانونه جوړ شي، بالخصوص هغه بندرونه چې د طالبانو پلاش کې دي هغه نه بیرته وګرځي، او هغه بندرونه چې لا حکومت سره دي د دوی د امنیت خوندي ساتلو لپاره ځانګړي پلانونه جوړ شي. همداراز اړینه ده چې په دې استثنایي حالت کې استثنایي پرکور نشي او دولتي عوایدو راټولولو برخه کې شفافیت رامنځته شي تر څو فساد راکمېدو سره هغه برخه چې پیسې د افرادو جیبونو ته ورتلل د حکومت
د اقتصادي چارو کارپو شعیب رحیم صاحب لتا سي ډیره مننه.
نرے نرے خوگی گی نرے نرے خوگی گی ظلم نرے نرے خوگی گی ظلم نرے 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 خوگی گی تمین ودی پیلے گی تمین ودی پیلے گی تمین ودی پیلے گی تمین ودی پیلے گی Nare 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 nare